آزاد و در زیر خیمه ها سپری می کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همژغوونکي سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په اړه خبرې کړې دي. یونما دا هم ویلي چې اغلی اوتن بایو وا له راستنېدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتو د مرستو او له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د هلو ځلو په اړه هم خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو څنګ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ په مناسبت ویلي دوی به د افغان ښځو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کاندي. د ادارې پرون د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د پای ته رسیدو د نړیوال ورځ په مناسبت د شپاړس ورځني کمپاین په تړاو په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر کې خپلو ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان ښځو مبارزې ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له نور تعلیمه منع کړي او د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړي دي. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستانه سلګونه کورنۍ افغانستان ته ورغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي پاکستان د تورخم له لارې 3,116 کسان چې 1,580 کورنۍ کېږي په جبري ډول ایستلي دي. دغه راز باختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمېر یې 2,845 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو برید کې نن د 14 امنیتي ځواکونو په شمول 21 تنه ټپیان شوي او 1 تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شودل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میرانشاه پر لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د 14 ملیشه ځواکونو ترڅنګ 8 ملکیان ټپیان دي. د پاکستاني طالبانو ویندوی محمد خراسانی ویلي چې د دوی کسانو د ملیشه ځواک پر غزمې بمی برید کړی او په نتیجه کې هغو ته درانه مرشوبله اړولې ده. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته 14 اسرائیلي یرغمل او 4 تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وایي دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي سپارل شوي وای، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځنډ راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. د یونان ساحل ساتونکو نن وویل د یوې باري بیړۍ 14 عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریان او هندیان وو. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی. او په اوتریش کې پولیس وایي دغه هیواد په لویدیځ کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې 4 واړه سپرلۍ مړه موندل شوې ده. د فرانس پریس خبري آژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوسترش ولایت کې نسکوره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نه واوره ورېدلې ده.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری. په دې خبری مجله کې به واورئ د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د ایستلو خلاف د عریضې په اړه پریکړه کوي. د ملګرو ملتو ځانګړو استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي او په دې کتنه کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د سپارل شوي راپور په اړه د نظر تبادله کړې ده. د چارو لوی شنون کې سره په دې موضوع خبرې کوو. د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو دو کلونو کې بیروزګاري او په کور پته کېدا د افغان ښځو یوه لویه ننګونه ده. د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ډاکټران نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې 840 میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې له بېوزلو سره د هغو په وسیله مرسته وکړي. او د حماس ډلې لخوا د ولس خوشي شویو کسانو له ډلې د اسرائیل 14 وګړي نن اسرائیل ته سپارل شوي دي چې په دې اړه هم راپور لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد د سبشبي داوی په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشرۍ د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. د عریضه موده وړاندې د پاکستان یو شمېر سیاسي مشران او د بشري حقوقو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستان د حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په د سب کلب لبل خواد بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر وای د بیا اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه څلور لکه افغانان له پاکستان څخه استل شوی او افغانستان ته تللی دي. اسد الله لودین را سره لري چې د دې موضوع تفصیل ورڅخه واورو.
او مننه څروان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ټاکل شوی چې راتلونکي جمعې ورځ یاد دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان ستره محکمه د غیریزی په اړه باندې لمرنۍ غونډه جوړه کړې. حکومت کې چې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او د پاکستان د نن یو شمېر سیاستوالو له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو لړۍ غیر قانوني او د غراز غیر انساني بلل ده. د ستره محکمې د چارواکو لخوا ویل شوی چې ستره محکمې په دې برخه کې یو پلاوی ته دنده ورکړي چې د موضوع وڅېړي او د دسمبر په لومړۍ نیټه غونډې ته راپورته کې. خو تر اوسه معلومه نه ده چې ستره محکمه به د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې چې له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د امریکې دوه په خلک دی څه ډول پریکړه وکړي. خو تر دې وړاندې سیاسي فعالانو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ویلي چې دوی په خپل عریضه کې چې ستره محکمې ته سپارلې ده له پاکستانه د افغان کډوالو د رایستلو پریکړه غیر انساني او دغه راز د پاکستان د اساسي قانون خلاف پریکړه بلل ده. خو له دې سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده او د معلوماتو له مخې چې باندې څلور لکه افغان کډوال د پاکستان له خوانه د تورخم او سپین بول دک لار او د غراس د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نورو دروازو افغانستان ته راستنول شوی دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. تر دې وړاندې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو خپل د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې لکتر لګه د جمی پر درارسېدو په درشل کې یا هم د سړې هوا په درشل کې د دومره ګانش میر افغان کډوالو د استلو لړۍ و دروي. او داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دغه خبرو او سپارښتنو ته پام نه دی کړی. او تازه د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې تر یوې میاشتې مودې پورې به د دوی له پاکستانه د څه باندې ولستک افغان کډوالو د رایستلو لړۍ بشپړ کړي. دا په دې معنی چې د پاکستان چارواکي غواړي چې هغه د دوی په ټکو غیر قانوني یا بې اسناد کډوال چې هلته هیڅ ډول اسناد نه لري هغه تر یوې میاشتې پورې راو باسي. خو بیا هم او به کتل شي چې د ستره محکمې غونډه څه نتیجه ورکوي او آیا ستره محکمه د پاکستان به وتوانېږي چې د پاکستان اوسني چارواکي چې لنډمهاله دي دوی له دې پریکړه راوګرځوي او کنه.
ډیره مننه لودین صاحب کورودان. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسې ما شومان سره دي.
اوسه ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړې.
فلحال خوشمه یو سم نشته او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 422 12 شپږ 40 01 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 142 45 مخکمو په خبرونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو کار په اړه خبرې کړې دي. د دوی د کتنې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار د ټلیفون له لارې را سره دی، له ده سره پی خبرې کوو. حقانیار صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر دا کتنه څه اهمیت لري؟ دې ته په کتو چې دوی دواړه، یعنی د ملګرو ملتو ځانګړی استازي او مرستیال په کابل کې دی او په ځلونو له طالبانو سره کتلي دي.
مننه. تاسو زما غاوري؟
بله، ستاسو غاوري.
زه فکر کوم دا کتنه په خپل وار سره ډیره مهمه ده، دا ځکه چې تر هغه چې د دې په ځای چې د نړۍ په یوه هیواد یا بل هیواد کې غونډې جوړې شي او په خپل ذوق او شوق سره برابر ځینې هیوادونه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، ښه دا ده چې په مخامخ د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره مسایل مطرح شي. له بل اړخه زه فکر کوم چې په ټوله کې نړیوال دا حق نه لري چې افغانستان باندې هر ډول فشار چې زوی هغه راولي، ځکه هر هیواد یو مستقل هیواد د نړیوالو حقوقو پر بنیاد باندې دا حق لري چې خپل پالیسی په خپله وټاکي. د رسمیت پیژندلو لپاره هم ځینې شرطونه شته، هغه دوه مهم شرطونه چې یو یې ځمکني بشپړتیا ده، چې یو حاکمیت پر ټول هیواد باندې باید حاکم وي، او بل دا ده چې یو فعال او حاکم اجرایي قوه یا حکومت موجود وي.
تغدوار اصول په افغانستان کې اقانیر صاحب وبښئ، د دوی د خبرو یو اصلي موضوع ځینې شرطونه دي چې نړیوال ټولنې د طالبانو لپاره ټاکلې دي. مثلا شوزو ته حق ورکړي چې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي. څه فکر کوي چې طالبان به دغه شرطونه ومني؟
زه فکر کوم که دغه خبره د یو شرط په شکل مطرح سي ممکن ستونزې پیدا کړي. دا ځکه چې د طالبانو طبیعت دا ده چې دوی نه غواړي چې د بل چا د فشار په ذریعه باندې یو څه ترسره کړي.
اما فکر نه کوي چې دا په خپل ګټه ده؟ د تیرونه د طالبانو د روغتیا وزیر وویل چې د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمبود سره مخامخ دي. دوی دوه کاله ښځې له تعلیم منع کړې. فکر نه کوي چې لسګونه کاله به دغه تاوان افغانان زغمي؟
بېله شکه دا د افغانستان په ټوله کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، او زه په دې باور یم چې ټول هغه واکداران یا د اوسني حاکمیت سیاسي کسان په دې پوهېږي. البته زه د دوی استازی نه یم چې خپل نظر وړاندې کوم، خو زه باوري یم چې دا کار به په نږدې وختو کې یا لږ وروسته ترسره شي. ولې د خپل د دغه مسلې مطرح کول په دغه شکل باندې زه فکر کوم دا درست نه ده.
بله، لیکن اقانیار صاحب، دنیا دوی په رسمیت نه پیژني. دوه کاله، دوه نیم کاله ووتلی څوک هم په رسمیت نه پیژني، او دوه کاله به نورم تیر شي څوک به په رسمیت ونه پیژني. فکر نه کوي چې بهتره دي چې له دوی سره دا خبرې واضح شي، ورسره حل شي، ورسره خبرې وشي، او دوی له دغه سرزوري څخه راوګرځول شي؟
څرواسم که تاسو خو به نه سي غومره چې طالبان سرزوري دي، ترغه زیات ځینی یوادونه سرزوري،
یعنی ټوله دنیا ملامت ده. تاسو په نظر دوی په ځای دی او ټوله دنیا غلط خبره
کوي؟ نه، بولم ولې هغه یوادونه هغه تسلوي یوادونه سپ یو ډول یا بل ډول په افغانستان کې ښکیل وو، هغه ځان ماته احساس کړی، هغه ماته وخړه.
هغه خو نه بود ځدنن روسي هم نه مني، چین هم نه مني، پاکستان چې دوی پکې ساتل شوی پالل شوی دی هغه هم نه مني.
بالکل، دغه د نړیوال زبرځواک په ذهنیت ته ګوري او دی نه غواړي چې خپل ګټي د خطر سره مواجه شي.
سلامت اوسه. یعنی روسیه هم زبرځواک ته ګوري، چین هم. ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی عبدالکریم حقانیارو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغان شزینه خبريالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو دوه کلونو کې بیروزګاری او په کور پاتې کېدا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو لپاره تر ټولو ستر ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې ورستۍ نظر پښتني پایلې خبرې کړي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړي ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو. مهرباني کوئ.
سلام. سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د بنسټ په نوم یوې نظر پوښتنې چې د یکشنبې په ورځ دغه بنسټ خپلې پایلې خپرې کړې دي. ویل کېږي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی و، دغه خبریالان د بیکارۍ، بیروزګارۍ او همداراز اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودې سرولي له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې دغه نظر پوښتنه تقریبا له 200 ښځینه خبریالانو سره ترسره شوې ده، چې په کې 50% سلنه برخوالې په دې باور دي چې بیکاري او په کور ناستی د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سترې ننګونې دي. او همداراز په دې نظر پوښتنه کې خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او همداراز په رسنیز کاري ډګر کې له رواني امنیت نشتوالی او همداراز د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل هم یو له عمده ستونزو یاد کړي دي. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او همداراز د خبریالانو پر وړاندې د ځینو طالب چارواکو ناوړه چلند هم یاد کړی دی چې دوی ورسره مخ دي. هڅه مو وکړله چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویاند عبدالواحد ریان نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ د دغه راپور تر خپراوي پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همداراز په افغانستان کې موږ چې له ځینو خبریالانو سره خبرې وکړلې، دوی یادونه کړې ده چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او همداراز ویل کېږي چې ځینې خبریالانې چې اوس هم په کار کې دي یادونه کوي چې له ناوړه چلند او همداراز د دوی پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. او هغه خبریالانې چې پخوا دوی فعالیت درلوده، کار یې کوه په رسنیو کې، فعلاً دوی یادونه کوي چې له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. او د په بلخ ولایت کې یوه ښځینه خبریاله هم موږ ته همدا کیسه کوي او وایي چې دوی له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بیلابیل ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. او همداراز یو راپور یې خپور کړی و چې اوس مهال په افغانستان کې 240 ښځې په رسنیو کې کار کوي. او همداراز د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نایب د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوي دي، چې نږدې 70% خبریالانو او رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری نامتو خبریالان او مسلکي خبریالان له هېواده وتلو ته او یا هم تېښتې ته اړ شوي دي.
مننه عابده سپوږمۍ و کورودان د بیلابیلو ولایتونو د لرې پرتو سیمو یو شمېر خلک وایي د ښځینه ډاکترانو له کمښت سره مخامخ دي، او له دې سره د ښځینه ناروغانو ستونزې هم ډېرې شوې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي په لرې پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو ته جدي اړتیا ده. د کمښت له امله ډېرې هغه ناروغۍ چې باید ښځینه ډاکترانو له لورې معاینه شي، نارینه ډاکترانو ته مراجعه کوي. له بلې خوا د طب پوهنځیو یو شمېر محصلان وایي که طالبان نجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي، نو راتلونکو څو کلونو کې به د ښځینه ډاکترانو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. د موضوع تفصیل واورئ.
او موږ خو ښځو ته ډېر ضرورت لرو. بعضې سړیان خو بېخي ښځې کومورسمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، چې له امله یې ډېری ښځې د روغتیایي مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نوموړې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
زموږ ښځه خو ښځې ته ضرورت ده. مثال ورته ووایي سړیان هم ځکه زیاتر بېخي مونږ چې نه پرېږدي دا سړی که مزې سړیانو ته مثال مزې که ښځه ډاکټر نشته. او موږ خو ښځو ته ډېر ضرورت لرو. په دې خاطر که هغه د ماشومان هم کېږي څه هم کېږي که نه، بعضې سړیان خو بېخي ښځې کومورسمې اولادت کور کې وکړه.
دغه شان د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی شیر علي وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغانې نشي لېږدولای.
ولی موږ دلته داسې ساحل لرو په سیمه کې چې قابلیت څخه چې واکسیناتور هم نه پیدا کیږي، نو اړین ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شمیر ښځینه ډاکترانې هم دا ستونزه مني او وایي چې ډیری سیمو کې چې ښځینه ډاکترانې نشته، ښځې نارینه ډاکترانو ته د هغو ناروغیو د معاینې لپاره مراجعه کوي چې باید د ښځینه ډاکترانو له لوري معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کارځای نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکترانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانو کموالی په لوړه کچه لیدل کیږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی، په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکترانو نشټوالی لیدل کیږي. په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانی د قابلو لخوا مخته وړل کیږي، چې همدا ستونزه سبب د دې کیږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا سي.
دا چې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه یادوي چې د تیر 2022 کال د دسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د څلورم کال محصله سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي، نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډیر شي، چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډیرې شي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
کوچیرې د نجونو د زده کړو پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامداره کیږي، نو لرې نه ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د نجونو او د ښځینه او ډاکټرانو شمیر په هیواد کې بیخي په نشت سره حساب وي. یو کال راهیسې د نجونو څخه د اګزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هیواد د ښځینه او ډاکټرانو د کمبود له یو جدي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي، خو وايي د تخصص ازموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامل نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د ښځینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي، او د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو له ډلې د اسرائیل دیارلس وګړي نن اسرائیل ته ورسېدل. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته دغه ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې و دا یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې ځنډ پکې راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لرې شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشي کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشي سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشي کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ ښځې او اووه ماشومان شامل دي. حماس افراطي ډلې په لومړیو کې ویلي وو چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمنی خبری اژانس د یونت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم 13 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د وو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربان نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د 24 ساعتونو پر مهال لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
په اوسنی وخت کې داسې ډیر خلک شته چې د ژوند ډیر امکانات لري خو سکون نه لري. په یو تصویر راپور کې به هغه غواوی در وښیو چې په بریتانیا کې ځینې خلک د سکون او آرامش لپاره خوا ورکوي. لنډې خبرتیا وروسته
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
غواو ته غیژ ورکول هغو ناروغانو ته د سکون سبب کیږي چې له ذهني پریشانۍ او ژور خپګانه په تکلیف دي. په بریتانیا کې یو فارم په 40 پاوند خلکو ته د دې تجربې امکان برابروي. مراجعان هم خوشی شي. یو مراجع کوونکی ایمی وایي
خورا خدا ډیر میخوند وخیز دل ذهنی پریشانی او ژور خپګان کړی دم. واته په غیګور کولو می ټول اندیښنې هېرې شوې. ښه تجربه و.
د دې فارم یو خاوند فیونا ویلسن وای نه یوازې انسانان بلکې غواوی هم آرامشت احساسوي.
فکر کوم چې غواوی هم خوند اخلي. ګمان کوم چې نن تاسو ولیدل چې غواوی هم ال دې خوند اخلي چې توجه ورته کیږي. کای خوند نه اخیست دا کار یې نه کاوه.
په 2022 میلادي کال کې کله چې پرلپسې سیلونو د دمبل فارم څړځایونه وران کړل، خواندانو ته د کاروبار د دوام لپاره دا فکر پیدا شو. له همغه مهاله تر اوسه پورې د دغه فارم د لګښتونو یوه برخه له هغو پیسو برابریږي چې خلک یې غواو ته د غیژ ورکولو په بدل کې ادا کوي.
اوس هم ورزو بختیار ساحل ته په دې لنډ وخت کې راته و چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي.
سروان صاحب سلامونه. نن د آی پی ایل یا د هند غوره لیگ د سیالیو د لوبغاړو د عدلون بدلون وروستۍ ورځ ده، او په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان درې لوبغاړي رحمان الله ګربز، د غراز فضل حق فاروقي او نوید الحق بیرته له خپلو لوبډلو کلکته نایټ رایډرز، لکنو سوپر جاینټ او حیدرآباد لوبډلو ځان سره وساتل. په دې کې مهم خبر دا و چې شاید د ګجرات ټایټنز د لوبډلې لوبډل مشر هاردیک پانډیا بیرته ممبئی انډین ته د 1.3 میلیون ډالرو په بدل کې لاړ شي. خو د ګجرات لوبډلې اعلان وکړ چې د دوی لوبډل مشر هاردیک پانډیا به پر روان سیزن کې هم د ګجرات لوبډلې لوبډل مشري وکړي. ګڼ نور نموتې ستوري د بیلابیلو
لوبډلو. ساحل صاحب متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو، د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.